درنو اوریدونکو دا مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د ماسپښین یو بجه سو د دې یو ساته خبرونه د کوربه پېز زبوريوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم په دې لچ روغ او جوړ وسی په دې یو ساته خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه درته وړاندې کو خو تر هر څه وړاندې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي. سرټکی د امریکا یو لوړپوړی فوجي چارواکی په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلې او د پاکستان له فوجي مشران سره غونډه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لکه کې سره مخامخ دي. د پاکستان د فوج مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د وسوالي حقانی شبکې سره لاس لري. د امریکا یو فوجي ته سره له خپلو نورو پنځو ملګرو د اوو کالو سزا ورکول شوې ده چې اوربند د افغانستان د ولسي وګړو د وژلو تور و. خبرونه په تفصیل سره. د امریکا یو لوړپوړی پوځي چارواکی په داسې حال کې په پاکستان کې د پوځ له مشرانو سره غونډه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له کړکیچ سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند خبري اژانس ایسوسیټډ پرس ته ویلي چې د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د جمعې په شپه پاکستان ته رسیدلی او دی به د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ویني. د دواړو هیوادونو اړیکې هغه وخت کړکیچنې شوې کله چې امریکایي چارواکو د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI باندې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د یاغي ډلو د مرستې تورونه ولګول. خو بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د امریکا دغه تورونه رد کړي او چې ګواکې دغه هیواد د وسلوالي حقانی شبکې سره لاس لري. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا د جمعې پر ورځ جاري شوی بیان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی لخوا وایي چې د امریکا د تورونه بدمرغه او بے بنیاد دي. نوموړي دا خبره د امریکا د ټولو پوځونو د مشر مایک مولن د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته د کړي هغې خبرې په جواب کې کړي چې ویلو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی شبکه د علاقاري په توګه استعمالوي. جنرال کیانی په بیان کې زیاتوي چې مایک مولن ښه خبر دی کوم هیوادونه له حقانی شبکې سره اړیکې لري. ریپورټونه وایي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د جمعې په شپه 15 مشکوک اور پکې وژلې دي. د استخباراتي ادارې ځایي چارواکي وایي ډرون الوتکو د میرانشاه په جنوب کې یو کور په توغندیو پناه شکړې. ملګری ملتونه وایي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل په ورځ بحث کیږي چې د یو خپلواک فلسطینی حکومت لپاره یې کړی دی. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته د یو بشپړ خپلواک فلسطینی ریاست په رسمیت د منلو سرکاري لیک د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وسپاره. محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې فلسطینیان له اسرائیل سره د 1948 کال د پولو په حساب د سولې خبرو ته تیار دی. عباس تور پوری کړي چې په خا د سولې خبرې د يهوديانو د نوو مشتاینو د جوړېدو معاملې له مات سره مخامخ شوی وو. ورسره د اسرائیل لومړي وزیر بنجامین نتنياهو غونډې ته ویل چې واځي مخامخ خبرې د سولې ضمانت ورکولای شي.
The Palestinians should first make peace with Israel.
فلسطینیان دی باید اول اسرائیل سره په امن کې شي او ورپسې د بیا ځان له یو دولت ترلاسه کړي. خو زه تاسو ته دا ویل هم غواړم هر کله چې د امن لوزنامه لاسلیک شو اسرائیل به اخرینه هیواد نوي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین دی یو نوي غړي په حیث هرکلی کوي بلکې تر ټولو مخکې بوي.
As a new member of the United Nations, we will be the first.
بنجامین نتنياهو په امنیت شورا کې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیزې ډلې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په یوه میاشت کې د روغې جوړې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ویلي چې د روان کال په پای کې کېدونکې د بون په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې ته وویل چې افغان ځواکونو ته د یو شمیر سیمو امنیت سپارل یو مهم پرمختګ دی.
Most importantly at Bonn we'll call for continued commitment.
زلمای رسول وای تر ټولو مهمه دا ده چې موږ به د بون په کانفرنس کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د 2014 وروسته چې کله بهرنی ځواکونه وځي نو دوی د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. زلمای رسول غونډې ته د افغان ولسمشر حامد کرزی پیغام ولوست چې ویلې باید په افغانستان کې د تیرو لسو کالو په کامیابیو سترګې پټې نه سي. د امریکا یو پوجي ته ل 15 نور ملګرو سره د 2 کالو سزا ورول سوی ده چې ور باندې د افغانستان د ولسی وګړو د وژلو تورو د جمع پر عدالت انډریو هولمستا سزا ورولله. نوموړي یو ورځ وړاندې منلیو چې یو غیر مسلح افغان وګړی هغه وخت وشتي کله چې هغه ورځنې 15 فوټه لیرې وو. هولمز او نور امریکایي پوځیان تیر کال په افغانستان کې نیول شوي وو. څارنوالان وایي دوی تیر کال 3 ولسی وګړي په ساتیري کې وژلي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره لیدلی چې نوموړي د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې ته په کړي وینا ملامت کړي. احمدی نژاد ویلو چې مغرور ځواکونه پر هر هغه چا بندیزونه یا یې پرزت پوزي ګامونه اخلي چې د یهودیانو عام وژنه یا پر امریکا سوي د ولسم سپتمبر بریدونه تر پوښتنې لاندې راولي. بان کی مون ایرانی ولسمشر ته ویلي چې د یولسم سپتمبر بریدونه او د یهودیانو د عام وژنې په ډول تاریخي حقیقتونو ځخین کار کول یا تر پښتنې راوستل د منلو وړ نه دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي چې په هیواد کې د توانۍ لپاره د نورو اټومي ریاکټرونو د جوړولو په هکله له روسیې سره خبرې اترې کوي. د ایران د توانایي د بوشهر نومي بټۍ د روسیې یوې کمپنۍ جوړه کړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون پر وخت ایرانی ولسمشر وویل چې ایران د توانایي په برخه کې نور 9000 میگاواټ تارتیا لري. نوموړي زیاته کړه ایران له روسیې سره د ګاونډیتوب اړیکې لري او ګاونډیان باید هرو مرو سره دوستان وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکا هغه تورونه رد کړی دی چې ګواکې د دې ملک استخباراتي اداره له حقانی شبکې سره اړیکې لري. د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان او امریکا پر یو بل باور نه لري. دغه په فکر دوی باید په دې اړه فکر وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وجل کېدو وروسته به هم په هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې دوام وکړي.
د یوې مونږ په عین وخت کې چې سولې ته د رسیدو لپاره چې زمونږ د ګران شهید استاد هیله و خپل هلې ځلې ته دوام ورکوو.
په خبرونه کې به د امن د یوې مشاعرې د ریپورت په ترڅ کې دا هم واوري.
یو خوا چارې د سامراج دی، پښتانه تلا علاج دی، بل خوا جبر د مولا دی، سافت دی، سبلا دی.
د دې ترڅنګ د لوبو اونیز خبرونه د لوبو نړۍ هم د دې خبرونې برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د دغه هیواد د استخباراتو اداره د حقانی لیډل سره اړیکې لري. په یو بیان کې پوز د اشفاق پرویز کیانی په وینا څرګندونه دا تورونه د هغه خوابدی وړ دي او له حقیقت لري دي. د دې بیان د تفصیل په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال ریاض مساخیل څخه زموږ همکاري حسیبي شهید دا تفصیل پوښتلی دی. راځي چې په ګډه واورو.
پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی دا یو خبر پانی ترلار د فوج د خواچې کوم جاری شوې ده. په هغه کې ویلي شوې دي چې ایڈمیرل مایک مولن بیانات هغه بیخي بی بنیاد دي او د اشفاق پرویز کیانی وینا ده چې مایک مولن تر دې خبره هم پته ده چې کوم ملکونو د حقانی ډلې سره تعلقات دي او یوازې په پاکستان دا تور لګول دا یو خبره نه ده. د دې ترڅنګ د اشفاق پرویز کیانی وینا چې پاکستان نه خو په پراکسی وار یا د بل د پاره د بل په خله چې څوک جنگ کوي نه خو پاکستان په هغه جنگ کې شامل دی او نه آی ایس آی کوم چې پاکستانی استخباراتي اداره ده هغه د حقانی یا بل ډلې سره څه قسمه مرسته کوي. اشفاق پرویز کیانی زیاته کړې چې په 13 ورځو کې په سپین کې کوم د دې ملاقات شوی او ګټور ملاقات شوی د هغې وروسته دا قسم بیانونه راتلل دا ډېره لویه بدمرغي ده.
نو ریاض موسی خیل که دا هم راته وویل چې د پاکستان د پوځ د ریس خو معلوم شو په پاکستان کې سیاسي ګوندونو څه غبرګون ښودلی په دې اړه؟
بالکل په دې باندې پرون چې کوم د مسلم لیگ نواز ډلې یو هغه دی چودھری نثار علی خان هغه هم په دې باندې سخت خفګان څرګند کړی دی او هغه وزیر اعظم ته خواست کړی دی چې په دې لړ کې دی د قومي سلامتۍ لپاره هغه یو اجلاس روبلی او پارلیمان دی په اعتماد کې واغستی شي. دغه شانتې هغه دا هم ویلی دی چې د کم بیانونه ورکړی کېږي چې ګنی د آی ایس آی د حقانی ډلې سره مرستې دي یا هر قسمه نو په دې باندې دی د امریکا د سفیر چې کوم په اسلام آباد کې دی د هغه نه تپوس وکړی شي. د دې ترڅنګ الطاف حسین کوم چې د متحده قومي موومنت د مشر دی نو هغه هم یو بیان ورکړی دی او په هغه کې د دې آی ایس آی سره او د حقانی ډلې ترمنځ د مرستو هغه غندنه کړې ده. نو موږ خو ګورو نو کوم چې حکومتي ډله د پاره کې وزیر اعظم او کوم چې وزیر دفاع دی او وزیر داخله او د شان هینا ربانی کر څوک چې خارجه وزیر ده هغه هم د دې بیانونو هغه تردید کړی او دای به بنیادی ګڼلی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل وو چې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی لخوا د امریکا د هغو تورنو چې ګواکې د پاکستان استخباراتي ادارې له حقانی شبکې سره اړی کلري رد کړی وو هغه د حسیب شهید پښتني ځوابولي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې خراب شوې دي چې امریکا وایي د پاکستان استخباراتي اداره له حقانی شبکې سره اړیکې لري خو پاکستان دا تورونه ردوي. د ستونزو په پاکستان کې یو لړ اندېښنې راپورته کړې دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي د دې سبب د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو او بل بې باوري ده. د مشرف په خبره پاکستان باید د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او یا پرې نږدې چې د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې عملیات وکړي. پرویز مشرف دغه خبرې د پاکستان د جیو په نامه له یو شخصي ټلویزیون سره کړې دي چې په اړه یې نور تفصیل زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د د واکمنۍ پر مهال چې به د امریکا لخوا پر پاکستان تورونه لګېدل او د دوی ترمنځ به اړیکې خرابېدلې نو ده به د امریکا له پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د هغه وخت د بهرنیو چارو له وزیر کولن پاول سره مستقیمې خبرې وکړې خپل سپیناوی به یې وکړ او یوې نتیجې ته به ورسېدل. مشرف وایي اوس چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي سبب یې د دغو دواړو هیوادونو د رهبرۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی او بې باوري ده. اوس چې وضعیت دومره حساسې مرحلې ته رسېدلی ماته داسې ښکاري چې د ستراتیژیکو پلانونو پر سر پر یو بل باور ختم شوی دی. امریکا شاید دا فکر کوي چې د پاکستان حکومت پوځ یا آی ایس آی د مذهبي افراطیانو ملاتړ کوي. اسامه بن لادن یې پټ کړی او د سراج الدین حقانی په ضد عملیات نه کوي او د یوې پالیسۍ له مخې ملاتړ کوي چې د ستراتیژۍ پر سر بې باوري رامنځته شي دا ډېرې ستونزې جوړوي. پرویز مشرف وایي تر یو څه ځایه د امریکا اندېښنې پر ځای دی. وایي په سیمه کې له څه د پاسه 150 کلونو رئیس له بعد مرغ مذهبي افراطیت او ترهګری زشت زیات شوی دی نور باید راکم سی او وځپل سی. پاکستان او امریکا دواړه باید پر دې خبره فکر وکړي. پاکستان باید فکر وکړي چې آیا موږ له امریکا سره د ترورزم پر سر ملګرتیا کوو او آیا موږ دا کولای شو موږ ته ګټه لري کنه او پر دې خبره باید له پوځي او سیاسي لارې پرته له اقتصادي پلوه هم فکر وسی. امریکا هم باید دا په ډاګه کړي چې واقعا دوی د ترهګری په خلاف جنگیږي او په افغانستان کې مخکې له دې چې خپل پوځونه وباسي سوله او ثبات راوستل غواړي نو دوی پاکستان ته ډېر اړتیا لري. آی ایس آی او د پاکستان پوځ ته ډېر ضرورت لري نو دوی باید داسې یو اقدام ونه کړي چې اړیکې قطع شي چې په دې سره به هر چا ته او دنیا ته تاوان ورسیږي. پرویز مشرف وایي د پاکستان حکومت باید له مصلحاته کار وانخلي او په څرګنده د امریکا ته د حقانی شبکې په اړه خپل دریځ ووایي، ځکه چې وایي دا خبر اوس ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. په سمدستي توګه خو زه دومره وایم چې باید په دې اړه خبرې اترې وسي او پر یو بل شک له منځه لاړ سي. د حقانی شبکې خبره ډېره حساسه ده. امریکا غوښتنه کوي چې پاکستان یې باید په ضد عملیات وکړي او موږ یې نه کوو، نو حکومت پوځ او ISI باید دا خبره حل کړي چې موږ باید یا د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړو یا بندیز پر ولګوو چې هغوی افغانستان ته لاړ نه سي او د پولې یوې بلې خوا ته فعالیت ونه کړي، او یا باید امریکا ته په ډاګه ووایو چې موږ ولې د دوی په خلاف عملیات نه کوو او په دې کې زموږ ستراتیژي څه ده. پرویز مشرف د امریکا لخوا هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په کابل کې د امریکا پر سفارت په حمله کې لاس لرلی وي. وایي دا ډول تورونه به د دې سبب سي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بیلتون راولي.
برکوال میاخیلو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د حقانی شبکې پر سر د خراب سو اړیکو له امله په پاکستان کې کومې اندېښنې راپورته شوې دي، تاسو ته د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د مرکې پر اساس چې له جیو نومي تلویزیون سره کړې وه دا رپورت وړاندې کو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس بولار سو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې 15 وسلوال وژل شوی دی. لسیم څخه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر دا رپورت راکوي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژلي شوې دي، چې د چارواکو په وینا دغه برید د سب ډویژن میرعلي خوشحالي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوې دي. د شمالی وزیرستان ایجنسی دولتي چارواکو له مخې 13 شپه خواوشانه بجې ډرون جازونو د میرعلي بازار نه 8 کیلومتره سویلي اړخ خیسور خوشحالي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې دوه میزایل وداغل، چې پترس کې د غلطه موجود 15 وسلوال طالبان او وجل او پنخه شوی زایت هم کافی زیان ور اوړیدو. دولتي چارواکو او آزاد سرچینو د وجل شو کسانو په اړه سانه دی ویلي چې د کمې وسلواله ډلې سره تړاو لري. ځایي خلک وایي چې د برید په وخت د شپږو نه تر اته پورې بی پیلوټ الوتکو په هوا کې پروازونه کول. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په روانه میاشت کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نن وړاندې د روانه میاشتې په 11 نیټه باندې سب ډویژن میرعلي کې ترسره شوی میزایلي برید له کابله پاکستان کې د القاعده شبکې چیف آف آپریشن ابو حفظ الشاري وژل شوی و. په روان 2011 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو کولخوا ټول 55 بریدونه ترسره شوی دي. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ روانه ترهګرۍ ضد جګړه کې د یو بل رول په اړه سخت کړکیچ رامخته شوی دی. امریکا پر پاکستان تورونه لګوي چې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی نتورک سره نږدې اړیکې ساتي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې تش په پاکستان باندې دغه رنګي تورونه لګول درست نه دي، او که چرته امریکا ثبوت لري نو دوی ته دې په ډاګه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس په پاکستان کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په نشټو باندې یو کتنه کړې ده، او په دې ملک کې د سخت دریځ ډلې لشکري جنگوي د مشر د بندي کولو او په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان پر غبرګون باندې یو رپورت خبر کړی دی چې غټ کې تاسو ته زموږ همکاره حسیبا شهید وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس د پولیسو لخلي لیکي د پاکستان حکومت د سخت دریځ اسلامي اورپکې ډلې لشکري جنگوي مشر په لنډمهاله توګه په یو کور کې بندي کړی دی، ځکه چې پر د باندې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړو د زیاتولو د هڅې تور دی، او د دوه میاشتې مخکې له جیل نه خلاص شوی وو. خبری اژانس لیکي د لشکري جنگوي په تمویلونکي ملک اسحاق باندې د یو شمېر شیعه لږکیو په ګډون د لسګونو کسانو د وژنې تور دی. خدای د جولای میاشت کې د 14 کاله قید ورسته، ځکه خوشې شو چې سپریم کورټ وویل په جیل کې د ساتلو لپاره کافي شواهد نه وو. اسوسییټډ پریس د یو پولیس لخلې چې نوم یې خپل نه دی خودلې لیکي چې د خلاصېدو سره سم ملک اسحاق خلکو ته د شیګانو په خلاف وینا کوله. لیکنه د رحیم یار خان ضلع د پولیسو د مشر سهیل چټا لخلې وایي چې پنجاب صوبایي حکومت امر کړی چې اسحاق دې لس ورځې په کور کې وساتل شي. رپورٹ د چټالو خلې زیاتوي چې د اسحاق چلن په هیواد کې مصیبی شخړې ته لمن وهي او اندېښنې را پارولې دي. د ملک اسحاق نیونه وروسته له هغې کېږي چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې له بریدونو څخه د شیعه مسلکو په ساتلو کې پر دې هیواد د لږو اقداماتو له کبله نیوکه وکړه. په لندن کې مېشت د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل وروستي بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت او پوځ د دغه راز خونړیو مصیبی نښتو څخه د خپل ټولنې د هر وګړي د ساتنې په برخه کې خپله ذمهواري له پامه غورځولې ده. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې ډیری شیعه او سنیان سره په ګډه آرام ژوند تیروي، خو پاکستان دغه راز په دواړو ډلو کې د سخت دریځو لخوا پر یو بل باندې د بریدونو اوږد تاریخ هم لري. په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر بریدونه د سنیانو لخوا په شیعهګانو کېږي او په دوی کې لیکنې په بلوچستان کې زیارت ته په تلونکو شیعهګانو باندې د سنی سخت دریځې ډلې د برید بیلګه اخیستې ده چې نه شیعهګان پکې ووژل شول. خبری اژانس لیکي چې په 1980 او 1990 کلونو کې پاکستان د شیعه او سنیانو ترمنځ د پټې جګړې شاهد وو چې زیاتره شیعه ایرانیان او سنی عربانو ته به د دواړو خواو له لورې د جګړو د دوام لپاره پیسې هم ورکول کېدل. د اسوسییټډ پریس په دې لیکنه کې راغلي چې اسحاق په 1990 کال کې ونیول شو او پر ده باندې په 2009 میلادي کال کې هم په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم باندې د برید کولو تور هم دی. اسوسییټډ پریس دا لیکنه په دې خلاصه کوي چې په وژنو باندې د تورن لشکر جنگوي د مشر ملک اسحاق خوشی کېدل د پاکستان په عدلي چارو کې د ستونزو او فساد د شتون غمازی کوي.
حسیب شهید وا چې تاسو ته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت غټه کې اورول.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د رئیس برهان الدین ربانی جنازه په کابل کې خاورته سپارل شوې ده. د جنازي په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې نوموړي ته د سولې د شهید لقب ورکړي. شغلی کرزی هم دا راز ویلي چې دولت به د سولې او امنیت د رسیدو ته لپاره خپل هول زلته دوام ورکړي. بلخوا د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی له دولت څخه غوښتي چې د هغه د پلار وژونکي دی پیدا او په سزا ورسوي. په دې اړه زموږ همکار زبیر جمن دا ریپورت لري چې تاسو پام ورتراړو.
د برهان الدین ربانی د جنازي مراسم د جمهوریت ریاست د ارګ پانګړ کې تر سره شول چې یو شمېر حکومتي چارواکو د نوموړي خپلوانو پلویانو بهرنیو ډیپلوماټانو او ملمنو پکې ګډون وکړ. خاغلی حامد کرزی برهان الدین ربانی ګران شهید یاد کړ او د هغه د شخصیت او ژوند په اړه خبرې وکړې. نوموړي د سولې لپاره په هلزلو ټینګار وکړ او ویل د هغه مړینه د الزامي کوي چې افغان دولت د سولې او امنیت پر لار کې خپل هلزلو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس ول دولت متحد دی چې هغه کسانو سره جدي چلند وکړي چې له سولې سره دښمنی کوي. د یوې مونږ په عین وخت چې سولې ته رسیدو لپاره چې زمونږ د ګران شهید استاد هیلو خپل هلو ځلو ته دوام ورکوو، خپل مسؤلیت بولو چې له هغو کسانو سره په جدیت چلند وکړو چې د سولې سره دښمنی کوي. په دې برخه کې به د افغانستان دولت د خپلو خلکو له مشورې سره سم عمل وکړي.
افغانستان عمل خواهد کرد.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې برهان الدین ربانی ته د افغانستان د سولې د شهید لقب ورکړ. خاغلی کرزی د ربانی وژونکي مکارو بلله ویل چې د نوموړي له زړسوینې په استفادې سره هغه ته ځان ورو رساو. مراسمو ته د برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې او له دولت نه یو وغوښتل چې د نوموړي د وژنې عاملین تعقیب کړي. دوی وایي د شهید استاد د همسنګرو او بچیانو په توګه د افغانستان له دولت نه زموږ غوښتنه دا ده چې د هغه د شهادت د عاملینو په تعقیبولو کې له هیڅ ډول هڅونه درېغ ونه کړي. د افغانستان ملت او د شهید استاد همسنګران به د سولې د باعزته کامیابۍ په برخه کې چې د جهاد او مقاومت له ارزښتونو سره سم وي او زموږ د ګران هیواد مهم اړتیا هم ده، د افغانستان له دولت نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. د جنازې له مراسمو وروسته د برهان الدین ربانی مړی د کابل وزیر اکبر خان غونډې ته ولېږدول شو او هلته خاورو ته وسپارل شو. د تدفین په مراسمو کې وروسته له هغې د څو دقیقو لپاره د خلکو ګډوډي رامنځته شوه چې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په شور او ځواک سره د ربانی په اړه خبرې پیل کړې او د خلکو احساسات یې راوپارول. یو شمیر خلکو د امنیتي ځواکونو پر خوا تیږې وار کړې او هڅه کېده چې ګډوډي نوره هم زیاته شي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ډزې او د استاد ربانی د ځینو خپلوانو لخوا توصیه د دوی د بیرته رامېدو سبب شوه. برهان الدین ربانی د تېرې سې شنبې په ماښام په خپل کور کې د یو داسې کس لخوا په ځان وژون کې حملې سره ووژل شو چې ځان یې د وسلوالو مخالفینو قاصد معرفي کړی و، خو د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او وسلوالو طالبانو هم په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه لڅویلو ډډه کوي.
زموږ همکار زبیر اجمن و چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل سوي مشر برهان الدین ربانی د جنازې د مراسمو او په هغه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ګډون په اړه رپورټ وړاندې کوو.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
او هم اوس ایوې نړیوالې موضوع ته کتنه کو، د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ملګرو ملتونو ته په دې سازمان کې فلسطینیانو ته د بشپړ غړیتوب ورکولو لپاره په رسمي توګه خواست وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي اسرائیل دا مهال هم د فلسطین ځکه نیولې دي، او امریکا هم په اپریکنده ډول ویلي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطینی ادارې د دا رقم هڅو مخالفت وکړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچاره کوي.
خاغلی عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وینا مخکې د دې سازمان عمومي سکرتر بان کی مون سره دغه په دفتر کې ولیدل، ورته په ملګرو ملتونو کې د فلسطینی ادارې د بشپړ غړیتوب غوښتنلیک وسپاره. غونډې ته په وینا کې محمود عباس د اسرائیل حکومت او خلکو ته د امن لاس ور اوږد کړل او د فلسطینیانو غوښتنه یې ملګرو ملتونو ته په دا الفاظو واوروله. د خپل بیان لاورولو مخکې زه غواړم تاسو خبر کړم چې ما د فلسطینی ریاست د ولسمشر او د فلسطین د آزادۍ د تنظیم د اجرایوي کمیټې د مشر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال سیکرتر جناب بان کی مون ته د فلسطین چې سرحدات به هغه وي کوم چې د 1948 میلادي کال د جون په څلورمه نیټه موجود ول او بیت المقدس به پایتخت وي د ملګرو ملتونو د بشپړ غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ.
دوله کامله العضويه الى هيئه الامم المتحده.
خاغلی عباس په خپلو خبرو کې د اسرائیل حکومت د چک پوسټونو او دیوالونو جوړولو پر ځای ډایلاګ کولو ته وهڅو او په ډاګه کړه چې فلسطینیان به د خپلو جایز حقونو لغوښتلو کله هم پشا نشي.
ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبيه.
زمون خلک بعد اسرائیل او د حرفوي فعالیتونو او د دوی د آبادکاری او ګوخګیرې د پالیسیو پر وړاندې خپل ملي او سولېزا مزاحمت ته دوام ورکړي. دوی د خپل دغه مزاحمت لپاره د نړیوال بشري قانون او کنوینشنونو سره په سمون کې مرسته ترلاسه کوي چې ورته د اسرائیل په شمول ګرد نړینا د عمل لپاره د کارکونکو ملاتړ حاصل دی.
من اسرائیل ومن مختلف دول العالم.
د فلسطینی ادارې مشر وویل دغه تنظیم په دا شرط چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځمکو لابادکارۍ او لاس واخلي تیار دی چې په سمدستي توګه د خبرو میز ته راشي. د زیات کړه ملګرو ملتونو ته د فلسطین د دوسیې دراوړلو مقصد د قانون او د انصاف د نړیوالو معیارونو پر وړاندې کې د فلسطینیانو د حقوقو خوندي کول دي.
عندما ناتي بمظلمتنا وقضيتنا.
موږ چې د خپلې بد ورځې حال او خپل دوسیه د نړیوال سټیج ته راوړو نو دا څه کول دا سرګندوي چې موږ په سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې یقین ساتو او دا چې موږ د یو لخيزه اقدام په حق کې نه یو. زموږ د هڅو مقصد د اسرائیل ګوخه کول او یا غیر معقوله ګرځول نه دي. په نسبتي توګه موږ غواړو د فلسطین د خلکو دلیل قانوني حیثیت وګټو.
اتساب الشرعيه لقضيه شعب فلسطين.
لویدیزی غاړه سره راپورونه وایي چې په ملګرو ملتونو کې د بشپړ غړیتوب په غوښتنه فلسطینیان لارو تر اوتل او د خوخی سرګندونه وکړي. رويټرز اجانس بیا د غزا په پټای کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه لخلي لیکلي چې په یاد سازمان کې د محمود عباس له غوښتنې سره مخالفت خودلې او ویلي دي چې فلسطینیان د خپلې ازادۍ په تحریک باور لري او دا چې ملګرو ملتونو ته به هیڅکله د سوال جوړه ونه غوړوي. د ملګرو ملتونو غونډې ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د جمعې پر ورځ وینا وکړه چې ویل موږ د ملګرو ملتونو د قراردادونو په زور امن نشو راوستي، بلکې د دواړو خواوو خبرو ته ناستې په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لاره هوارولی شي.
The Palestinians should first make peace with Israel.
فلسطینیان دې باید اول اسرائیل سره په امن کې شي او ورپسې دې بیا ځان له یو دولت ترلاسه کړي. خو زه تاسو ته دا ویل هم غواړم، هر کله چې د امن لوزنامه لاسلیک شو، اسرائیل به اخرینه هیواد نه وي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین د یو نوي غړي په حیث هرکلی کوي، بلکې تر ټولو مخکې به وي. نوموړي وړاندې وویل دا بدکارۍ مسله دومره سنگینه نه ده او د خبرو اترو له لارې به حل شي، خو د فلسطینیانو لخوا د یهودي ریاست نه تسلیمول یې د روانې شخړې د اصل نقطې په توګه یاد کړل. اخوا بیا امریکا چې د اسرائیلو کلک ملګری هیواد یادیږي، رسنیو یې د خارجه وزیر د زیارت د ورځې خبره راغستې چې ویلي دي حکومت به د دواړو غاړو ترمنځ د امن د خبرو اترو د لړۍ په بیا پیلولو کې مرستې وکړي. د رایټرز اجانس په راپور کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ممکن د محمود عباس په غوښتنه تر هغه وخته کار کول وځنډوي تر کومې چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه په ګډه له داسې ویلامي سره راشي کوم چې به دواړو خواو ته د ډایلاګ د پیلولو لپاره د منلو وړ وي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
درنو اوریدونکو، په پېښور کې یو نیم بجه سوی ده. عبدالحی کاکړ راغلی دی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا یو لوړ پوړی فوجي چارواکی په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلی او د فوج د مشرانو سره ویني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له کړکیچ سره مخامخ شوي دي. رپورټونه وایي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د جمعې په شپه 15 مشکوکه ورپکې وژلې دي. ملګری ملتونه وایي د فلسطینیانو د پردي غوښتنه به د ول پر ورځ بحث وکړي چې د خپلواکه فلسطیني حکومت لپاره کړې ده.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوی. درنو اوریدونکو، اوس هم د پاکستان کورنوی ورځپاڼو ته کتنه لرو. دا چې د پاکستان کورنوی ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده، زموږ همکاري په اسلام آباد کې انیسی اجمل په دې اړه رپورټ تیار کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکي پوځ مشر اډمیرل مایک مولن ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د حقانی ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي او دغه سي د امریکي نورو چارواکو لخوا هم په پاکستان تورونه لګولي شوي دي. ادارې لیکي چې کارپوهانو وینا ده چې امریکا په افغانستان کې په خپلو مقصدونو کې کامیاب نشوه، نو ځکه هغه اوس په خپلو ناکامو پرده اچوي او په افغانستان کې د بد امنۍ لپاره پاکستان ذمہ واره ګڼي. ورځپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې پښتنه خدا پیدا کېږي چې د امریکي اعلی چارواکو لخوا تیر ورځو کې حقانی نیټورک سره د پاکستان عسکري اړیکې او دغه سي په افغانستان کې د بریدونو کولو تورونو مقصد اخر څه دی. ادارې لیکي چې د پاکستان اولس اوس په دې لړکې د نورو شکونو ښکار کېږي نه. ادارې لیکي چې اوس تاسو ښکاري چې امریکا دا جنگ په پاکستان ورتپي او په دې وجه د امریکا لخوا په پاکستان تورونه لګولې شي، خو پاکستان سره اوس هم وخت شته چې د دې جنگ نه ځان را خلاص کړي او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله حل کړي. ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د لسم آئینی بدلون رستو د صوبا خیبر پختونخوا د سیاحت او آثار اکادمی محکمې ته دربونو روپۍ نه ورکولو له وجې د صوبایي حکومت او د مرکز ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی او صوبایي حکومت دا مسله په صوبایي کابینې کې او مشترکه مفادات کونسل کې د اوچتولو فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې صوبې ته پربونو روپۍ نه ورکول د تلسم آئینی بدلون پسید ده او دغه سې د مرکز لخوا د صوبې عجایب ګرو نه قیمتي سامان پنجاب عجایب ګرو ته وړل هم د صوبایي حکومت خلاف ورزي ده. په کار خدا ده چې صوبې لا د بجلی په لړ کې خپل قسطونه ورکړی شي او صوبایي حکومت لا دا ټولې معاملې په مشترکه مفادات کونسل کې اوچتول په کار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې د دوو ورځپاڼو چې ګارډین یعنی برتانوي ورځپاڼې ګارډین او امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ دواړو د افغانستان په اړه یو یو مقاله خپره کړې ده. زموږ همکار شاهین بنیری د دې دواړو ورځپاڼو د مقاله لوستې او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي کمانډان د پاکستان د فوج سر لخکر ته ویلي وو چې یو ټرک را روان دی چې چودونکو مواد پکې ځای په ځای کړی شوی دی. دغه خبرونه دوه ورځې وروسته په کابل کې به می چودنه شو چې اوه اویا کسان پکې زخمیان شو. د راپور تر مخه په جواب کې جنرال اشفاق پرویسکیانی وړاندیز کړی وو چې نوموړی به په امریکایي اډه د برید او درولو لپاره ټلیفونو کې، خو وروستو نوموړي امریکایي استخبارات اون کارول چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. دغه رنګ د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د ایډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د حقانی ډلې سره د مرستو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان یو خپلواک ریاست دی او هیڅوک ورته دړکې نشي ورکولی. د پاکستان د فوج ویان جنرال اتر عباس ویلي دي فرض کا دا خبره رښتیا ده، لویه پوښتنه دادا چې دا ټرک تر وردګ صوبې پورې څنګه ورسېد او ناټو ځواکونو یې تلاشي ولې وانه خسته. فوجي ویان زیاته کړې ده دا تش الزامونه دي. تازه صورتحال دا دی چې دغه رقم بریدونه په ډېرېدو دي. په حقانی شبکه دا الزام هم دی چې په انټر کانټینینټل هوټل باندې په برید کې لاس درلود. د اګست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټولو نه ډېره خونړۍ وه چې یو اویا کسان پکې ووژل شو. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي د امریکای ټوله توجه په دې باندې مرکوز ده چې په کال 2014 کې د افغانستان نخپل ځواکونه راوباسي او د جنگ خرچه را لګه کی. خو یو څو معاملې داسې دي چې ډېرې مهمې دي. وړومبې باید واشنگتن په منځنۍ او سویلي ایشیا کې د خپلو ستراتیژیکي ګټو یو ځل بیا جایزه واخلي او وګوري چې آیا دا غوښتنه کوي چې د امریکایي ځواکونو د راوتنو وروسته دی د افغانستان او پاکستان سره مالی امداد جاری وساتل شي او کنه. دویمه دا چې امریکا یو داسې پلان ته اړتیا لري چې د هغې د لارې دا خبره ومنل شي چې د دې جګړې اصلي مرکز افغانستان نه پاکستان دی. دریمه دا چې موږ په دې اړه ډېر ایماندار پاتې شو چې د افغانستان حکومت ته د امنیتي ذمهوارو د منتقل کولو عمل کې به ډېرې ستونزې وي. موږ باید د کال 2014 نه وروسته هم که چېرې موږ غواړو چې د غلطه پاتې شو باید د خپل کردار په اړه ایماندار پاتې شو.
شاهین بنیرای و چې تاسو ته نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کوله.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي او د زنګ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
او اوس به اولار سو د افغانستان د خوست ولایت هلته یو نوی ملکی هوایی ډګر جوړیږي. د چارواک په وینا چې د هوایی ډګر د لومړنیو ساختماني کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د ترانسپورت وزارت لخوا $2 میلیون منظور شوی دی او په جوړیدو سره به دا ولایت د زون په کچه په یو لوی تجارتي مرکز واوړي. د خوست خلک او سوداګر هم د دې هوایی ډګر جوړېدو ته ډېر خوشاله دي. د مشال ریډیو خبريال نکیوب الله متنوال په دې اړه ریپورت لري.
د خوست سوداګر وایي چې د هوایي ډګر په جوړېدو سره به د دوی ګڼي ستونزې هوارې او د دوی په سوداګرۍ او تجارت کې به پراختیا راشي. خوست که څه هم دا مهال دوه نور هوایي ډګرونه هم لري، خو له هغوی په افغانستان کې د ایتلاف او ناټو ځواکونه کار اخلي او ملکي الوتنې ورڅخه نه کیږي. خو د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د یو بل هوایي ډګر چې چارواکي وایي په نړیوال معیار به جوړیږي د بنسټ ډبره کېښودل شوه او په دې سره ټولو خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته دا هیله پیدا شوه چې له دې وروسته به د دوی هغه ستونزې چې د ترانزیت او د سړکونو د خرابوالي او همدارنګ په لویو لارو کې د نامنیو پیښو له امله لرلې لیرې شي. د خوست ښار د دوکاندارانو اتحادیې یو تن مسؤل جمال تڼۍ وایي چې که د هوایي ډګر چارې ژر بشپړې شي نو دا به د دوی لپاره یو د خوښۍ زیری وي.
چاوی میدان جوړ شي د خیست مسافر او د خیست جرون چې خرج نری ودنه تجارت کو او ای تجارت سی دا به پو چې زمینی لري د زونر سوالای درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې نیوي یو غټه ده چې کله چې اوس تیرې ته دوه ټیکټو کو بل ته هم نشو څلور دولته به خوښ کده ټیکټ کو پورس کې بیننه یې غهوات ته جنر سوي و غټی دا دویمه غټی دا چيمي کې خصوصا د خوست تجارت تجارون به دی غزینتل یو شو به کوبل تر سواله دویش په دریش په به ویزل غول د پوره پتر خمن دکړي یو اسونه دویمه اسونه ته ایدا دریمه اسونه ته ایدا چې د کلا وې میدان جوړ شو ز فکر کما چې به د ترانزیت مشکلات هم په دغه وې میدان کې حل شول شو غوړي او ای تجار می سفر چې زه د ایران ته سم از پاکستان ته سم ز هند ته سم هر یو ته مثلا چې دا یو غوړي
د هوای ډګر د جوړیدو پروژې قراردادي هاشم ګربز وایي چې د هوای ډګر کار په دوه مرحلو کې تر سره کیږي لومړی مرحله د هوای ډګر چې 4 کیلومتر اوږدوالی او 2 کیلومتر سور لري د هاتې دیوال او نورې لومړنۍ اسانتیاوي دي او په دوهم مرحله کې به ځغستلی کې یا رنوي او همدارنګه ترمینل جوړیږي
یاتیا ملنا نن لاکا دوش پتہ زرا وتہ سوال لاس افغانای بندې مودا قرارداد شو ده
و مشته واخت لري دا اول قدم کې اتیا سنده دیولا چداولی د پساره د خطا د جلی دو
صدر طرف یو دیولا لري صدر طرف بل دوه 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 کیلومتر سور ده د اول قدم کې چداولی دو چداولی نه بعد مکمل خطا دو سم خردار ده شپږ ګونه ټاپیون لري او ته دنه کتن نه لري کتن نه لري پولیس پره
بده کې د پدای پروژه تمراتي میدان هوایی ده اور کړی دو د تا تقریبا اوړه وسو ملک بدل منځ شوی دی
خوست ولی عبدالجبار نیمی هم د پرانیست په مراسمو کې ویل چې د خوست د خلکو دی وی اوګدې مودې هله او ارزودا وچه د دوی مسافر تګ راتګ او سوداګری له همدې ځای وشي
دا پروژه ډیره مهمه اساسي پروژه پدې ده چې د خوست خلکو تقریبا 100 کال را پدې خو دې انتظار درلود دا پروژه ډیره مهمه پروژه پدې ده چې د خوست تاجرانو 100 کال را پدې خو دې پروژې ته انتظار درلود د خوست مسافرینو ډیر انتظار دې ته درلود نن موږ تاسو عملاً دا پروژه افتتاح کوو او ان شاء الله چې په ډیر کم وخت کې به د دې پروژې د تکمیلې دوه شاهدان ووسی
خوست مشته هم د هوایي ډګر په جوړېدو خوشاله دی او وایي چې دوی تر اوسه په ډیره خرابه او اوږده لار کابل ته زیو راځي چې د غنستونز سره مخامخ کیږي خو هله لري چې په دې سره به دا ټول ستونزې هواري شي
جن محمد تنای مې دونه ډیر خسولی زکه چې میګي مونته کې خلکو سفر کی دي یمو خلکو سوداګر دي او یمو خلکو عربو کې مزوري اجر کوي دغه تاګره تک د پوره ډیر آسان چې په دې شوي
کایو دوه ډیر خوشالي دوه د خسته پر یو ډیر پیدا د زکه چې بهانه خلک کړسي دولتا پیدا خو دې خلک د کیم لاندې د خلک د ډیره پیدا د خو پر تراپ د پر ډیره پیدا
بسم الله زکه چې موږ مسافر چې کوبل کې کوزیدل
نه مشرت لپاره لريو کې ډیر تکلیفونه ورته په خیدل او اوس چې دا خدای پاک په خیر سره دای په سر ورسوي نو لکه په خپل کور کې
د یادونه د شته محل د خوست بزرګونو ځوانان د خلیج په هیوادونو کې مزدوري کوي چې لدې ډلې یو لکو زیات په متحده عربی اماراتو کې دي چې ټول د کابل هوایي ډګر څخه تګ راتګ کوي او د هغه وروسته و یا اته ساعته لار په موټرو کې زی او کله کله د لارو د بندیدو لامل ور باندې شپې هم راځي او په دې سره د ځینو ویزې هم ختم شوي دي نقیب لامتنوال مشال رادیو خوست
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو
مشال رادیو
السلام علیکم
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ
درنو اوردونکو او سم لجمن سرسام د خبرونی په دې برخه کې په مومن ایجنسی کې د امن په نامه د تر سره سوی مشایره په اړه ریپورت درته وړاندې کوو په دې مشایره کې د شاو خاصم مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی او د دې څنګه د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترکزی مرغلی او استاذ لپاره دا ریپورت چمتو کړی دی
د مونډي د وران شوی پل سره نږدې ته خیالي د سین په غاړه د شاعرانو تنظیم چې د قلم او کورنۍ نومیږي بیګام خامی د امن پر موضوع د مشاعري محفل جوړ کړو په دغه محفل کې هم د دغه غونډې مشر شهریار د خپل کلام وړاندې کړو چې سو شعرونه یې داسې دي
یو خوا چاره د سامراج دی پختانه تلا علاج دی بل خوا جبر د مولا دی صافت ته سبلا دی پجامه د علمیت کې زهر راک لی په شربت کې دماکو باندې موجنی په ګولو باندې موجنی او د دې رن علاج پکار دی خو پننګ او پکردار دی پختانه ک بیدار نشو قربانه ته تیار نشو په تاریخ کې به ورک شي، په قانونو کې بس پک شي، او زیات نه دی به پختون رورا بدبختی بسوی نورا زما تا دغه وینا ده مخکې خپله خوښستاده.
په محفل کې د شبقدر مټه مغل خیلو کتوزو او د محمود جنسی د نږدې سیمو یو شمیر شاعرانو ګډون وکړو، او په دغه کې یو نصر من الله عاصم هم وو، او هغه روانو خرابو حالاتو ته د شعور او د پوی د زده کړې لپاره بد نه ویل، او ویل یې
د مخکې په نسبت اوس په خلکو کې ادبي شعور زیات شوی دی. مخکې به چې مونږ مشاعرې کولې ټولنه به کېدې، نه به مونږ په کمیټي حال کې کولې یا به مې بندځي کې کولې، او هغې سره به صرف شاعران ملګري راتل. اوس چې دی نو اوس مونږ دا مشاعرې مونږ هم لږ وسیع کړې چې په دې خلکو کې شعور پیدا شي، او په اوپن ځایونو کې او کلو کې او اجرو کې مونږ دا پروګرامونه شروع کړو. نن سبا خلک چې کوم دی زیات تر راځي.
په محفل کې غندل خان غندل نومې یو بل سپینګری شاعر هم ناست وو. هغه یو کلام وړاندې کړو چې سو شیرونه داسې دي.
په دغه کلي کې چې خلک نو چرته لاړل، څوک پکې نشته دي، ورونو ته جرندې پرتې دي. هغه زلمی د پښتونخوا نه څه شو، لاړل د پنسو په قبرونو یې خازې پرتې دي. په دغه غم باندې چې نه جاړم څه به کوم، په جړا جاړم په جړا مې سترګې سرې پرتې دي. کله چې تلې دغه خلک نه وي، غندل هغې پورې کیسې پرتې دي.
حیات اقبال حیات شاعرانو د دغه تنظیم د قلم کورنۍ صدر دی، او وای د پښتو ژبې د شاعرانو کلام نن ډیر لوړ حیثیت لري، ځکه پکار ده د پښتو ژبې خدمت په ښه ډول هر څوک وکړي.
مونږ ټولو له پکار دي، ټولو پښتنو له پکار دي چې هغه خپل پښتو ته وده ورکړي، خپل شاعر ادیب ته ورکړي. او زه به دلته دا خبره وکړم چې نن چې زما د پښتو ژبې کوم شاعر دی، نو زه د نورې نړۍ د شاعرانو ادیبانو سره څنګ په څنګ کې خدای شم، او زما شاعر چې کوم دی نن د هغوی په مقابله کې د هغې نه زیات معیاري کلام لیکلی شي او لیکلی دی.
محمد کبیر مومن هم د مټه مغل خیلو اوسیدونکي دي، او په دغه محفل کې ګډون وکړو. هغه وویل اوس د زیاتره شاعرانو کلام داسې شو لکه سو صدی وړاندې د پښتنو شاعرانو چې وو، د ازادۍ سوچ او د غلامۍ نه د خلاصون.
زمونږ دا مرګري اوس چې کوم دی نو یو ځل بیا لکه دا تحریک آزادۍ زمونږ چې کوم مشرانو پای کې کوم دا کړی دی، او وی په خپل نظمونو سره په خپل شعرونو سره په خلکو کې یو شعور او یو خو چې کوم دی نو بیداروله، نو اقرنګ یو کوشش چې کوم دی نو زمونږ دې مرګرم راغشتي دی. زه امید کوم چې ان شاء الله په راتلونکي وخت کې به پښتانه بیا خپل هغه چې کوم دوی بیللې دی هغه مقام به بیا مونږ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، او تر دې اعلان وړاندې مو د شاهنواز ترکزی هغه ریپورت اوریدي چې په مومن ایجنسی کې د ترسره شوی امن مشاعره پر اساس تاسو ته تیار کړی وو. او سم د خبرونه په دې برخه کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو د لوبو اونیزه خبرونه د لوبو نړۍ تیار ده. د خبرونه تاسو هر اونۍ اوریدلی سي، نو دا هم تاسو او دا هم د مشال ریډیو د لوبو د اونیز پروګرام دا لړۍ.
د لوبو نړۍ 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 نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبو لاونیز خبرونه سره زابوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په پایل کې به واوري چې د کرکټ نړیوال شورا د شلو اورونو د څلورم نړیوال کپ د شیډول اعلان کړی دی. له هغه وروسته به د ژوبله یو مشهور لوبغاړي سره د هغه د ژوند او لوبې ترڅنګ په سیمه کې د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. پر رازو د خبرونه لومړی رپورت ته د کرکټ نړیوال شورا د 2012 کال د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال کپ د شیډول اعلان وکړ. دا ځل به پکې 12 لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به شاوخوا 8 لوبې ترسره کیږي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري چې ستاسو پام ورته راړو.
د کرکټ نړیوال کونسل د پنځشنبه په ورځ د 2012 کال د کرکټ د شلووریز نړیوال کپ د شیډول اعلان وکړ. له اعلان شوی شیډول سره سم به د کرکټ د شلو اورونو څلورم نړیوال کپ د 2012 کال د سپتمبر له 13 نیټې څخه د اکتوبر تر 8 نیټې پورې په سریلانکا کې ترسره کیږي. دا ځل به په دې ټورنمنټ کې ټولې 12 لوبډلې برخه اخلي چې ترمنځ به یې 20 لوبې ترسره کیږي او دا ټولې لوبې به د سریلانکا له وخت سره سم په مازیګر کې پیل کیږي او تر شپې به دوام کوي. دا لوبډلې په څلور ډلو کې ویشل شوې دي چې په ای ډله کې هند، انګلستان او دریمه به د 2012 کال د مارچ په میاشت کې په عرب اماراتو کې له کوالیفاینګ پړاو وروسته ټاکل کیږي. په بی ډله کې آسترالیا، ویسټ انډیز او دریم هیواد به له کوالیفاینګ پړاو وروسته معلومیږي. په سی ډله کې سریلانکا، جنوبي افریقا او زیمبابوې شامل دي او په ډی ډله کې پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش دي. د آی سی سی چیف ایگزیکیوټیو افیسر هارون لوګارد د آی سی سی ویبپاڼې ته د مرکې په ترڅ کې وویل چې دا به د سریلانکا لپاره د ویاړ یو بل نوبت وي.
The World 2020 has become a marquee event. All of the nations would be looking.
The cricket darshal urunu nadiwal cup was the tafrih lapara da yawi loye moqe banakh pala kade da aw tol hewaduna ba warta sarge palarwi pa ter waqt ke yawaz dre zala tar sara shwe de aw da australia pashan lobdale la da cup na de gathle da ba da sri lanka lapara da wiyal yobal muqam wi aw hagi so meshte wlandi da 50 urunu da nadiwal cup da korbato par mahal dera kha danda tar sara kade wa او زه باور لرم چې دوی دومره تجربه ترلاسه کړې ده چې هغه ډول یو بل ټورنمنت ترسره کړي.
چې کله
له هارون لوګارد څخه د دې نړیوال کپ د لوګو په اړه وپوښتل شو نو هغه وویل چې د سریلانکا د کلتور رنگ په کې څرګند شوی دی.
It's quite creative, it gives you an excitement.
دا ډیره تخلیقی ده او د سپین بالینګ له پلوه زړه راښکونکي صحنې پکې دي. دا ډیره رنگینه ده او تاسو به پکې د سریلانکا د کلتور نخې وینئ او زه باور لرم چې دا به په ډیره تخلیقانه توګه وکارول شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د لوبې د نندارچنو په شمیر کې د زیاتوالي لپاره د ځل کوم خاص ګامونه پورته شوی او کنه، هارون لوګارد زیاته کړه.
استراتیجی از نوت ټو هاف ایکسپنسیو ټیکټس، وی وانټډ ټو بی اکسسیبل.
تګلار ادا ده چې ټیکټونه ګران نه وي. مونږ غواړو چې د کوسو د نارینه او زنانو لپاره یې د لاسرسي وړ کړو. مونږ غواړو چې ډېر خلک یې وویني، هغه ځکه چې مونږ لیدلې دي چې ډېر نندارچان د لوبې لپاره څومره په زړه پورتیا راوړي او موږ به همتن هڅه کوو چې دا ټیکټونه داسې اعلان کړو چې خلک یې د اخیستلو توان ولري.
د کرکټ د شلو ورونو لومړی نړیوال کپ په 2008 کال کې په جنوبی افریقا کې ترسره شو وو چې په پای لوبه کې هند پاکستان ته په 15 منډو ماته ورکړه. دویم شلو ورز نړیوال کپ په 2009 کال کې په انګلستان کې ترسره شو وو چې په پای لوبه کې پاکستان سریلانکا ته په 8 وکټونو ماته ورکړه. او په دریم ځل دا نړیوال کپ په ویسټ انډیز کې ترسره شو چې په لوبه یې انګلستان له آسترالیا څخه په 2 وکټونو وګټله. دا چې په سریلانکا کې د ترسره کیدونکو د کرکټ د شلووري څلورم نړیوال کپ اتل به کوم هیواد وي، دا به د راتلونکي کال د اکتوبر په 8 نیټه معلوم شي.
زموږ همکار بشیر ګواشو چې تاسو ته د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2012 کال د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال کپ د اعلان شوی شیډول په اړه ریپورت وړاندې کاوه. او سم لجمن سره سم د دې اونۍ مرکه درته وړاندې کو. د دې اونۍ په مرکه کې مو د ژوب د فوټبال له نامتو لوبغاړي محمد جمعه چې په مارشلا مشهور دی سره مرکه کړې ده. له مارشلا سره مو د ژوند، د لوبې او په سیمه کې د لوبو او لوبغاړو په اړه خبرې کړې دي. له ښاغلي محمد جمعه مارشلا څخه مې د مرکه په پیل کې وپوښتل چې دی د ژوب د کومې سیمې دی او څومره زده کړې تر سره کړې دي. نو هغه راته وویل
زه خو د ژوب اوسېدونکی یم، په کومندو خیلم او سبق ما بیسي ویل.
په ژوب کې د کوم کلی یاست؟
کلی خو مشته، موږ د نشتری زه یو، خو موږ مطلب کوچنی نه، په ښار کې اوسو. هغه
پلار نیکه زه مطلب لا وخت زه لکلی راغلی په شهر کې اوس
مارشال صاحب دار ته وای چې ستاسو او ماشوم توپ څنګه تیر سوی وو
نو دا ځای خو نو ما ته ټول چې مطلب موږ پیدایش د ښار نو له دې وجې د کلي ژوند مطلب موږ نه دی لیدلی موږ مطلب پیدایش د ښار دی له دې وجې بس په ګرځو نو په ښار کې تر کړي مطلب دا چې هم چې سکول ته خو تلم خو نو مطلب شوخي خو نو له ماشوم غه خامخه وي مطلب شوخي به ماشوم غه خامخه دی کوي نو مطلب سکول کې په ملګرو سره شوخي به نو خامخه وه
کوم واقعیا درته یاده د ماشومتوب
مطلب لکه څنګه
چې د شوخی واقعیا چې دی څکړی یا دی څکړی
مطلب اوس دا چې خو ډېر دی خو هغه په ځین کې ودا چې مطلب نه راځي دا چې شای نه سم بیان ولای چې مطلب دا چې په ځین کې نه راځي
اوس درته یاد نه دی
اور یاد نه دی
دا راته وایي چې د فوټبال لوبه دې کله شروع کړې وه
فوټبال لوبه ما مطلب تقریبا د سکول څخه ما مطلب پرایمری سکول تقریبا تلر پنځه ماشم به عمر څخه تقریبا دوه ډیر لسکالو لا تم فوټبال شروع کړی
بیا د جو پرسته دی کول او بیا مخته پسی ولاړې کدارت وای چې په کوم لوبو کې یا ټورنمنټونو کې د برخه اخیستې ده او کوم لوبډلو لپاره دی لوبه کړې ده
نو مخکې مطلب د سکول په ټیم کې کولې بعد کې بیا عمر رالی بیا د ښار په ټیم کې وو نو دغه سیم د ژوب ډیټی کې وو بیا خیبر افغان د ژوب یو کلب دی ډېر ښه کلب دی په هغه کې وو فوټبال کولې نو دغه چې بیا د پاکستان مطلب د لوی ټورنمنټونه مطلب د چمپینشپ دی مطلب د انټر ډیسټریکټ انټر کلب دغه افغان چمن سره لا پاکو یوه پاکو کراچی لا وترم لوبي کړی دي اته دا غول لپاره په بدیش پلیروم مسلم کلب چمن او دغه شنور مطلب د ریلوی نه د پاکستان ریلوی لا وترم فوټبال کړی دي د پاکستان لو ټورنمنټونه پرزیدنت کپ دا ټورنمنټونه یې ډک کړی
اوس لوبه کوي کنه
یا اوس تقریبا دا یو کال کاږي بس لوبه مې لکړی
دا ستاسو ول چې تاسو نوم مارشلا نه دی دا نوم مارشلا ولې درته وټاکل سو کده دې پاره سره ته وست
دا نوم خدای شي اوس مطلب زه تقریبا زما پیدایش دغه 1970 دی نو په 71 کې صدا دی یا مارشلا ولګې د نو کور به پلار نیکره به سامات مارشلا خان ویل نو لاغیا ولې زما مارشلا نوم مشهور شو یا نو په فوټبال کې هم بس هغه فوټبال کې هغه خلکو ته بس دغه نوم خوند ورکړی ذاته بس دا نوم پسې مشهور شو هغه خپل نوم مو جمعه باندې منو ډېر خلک نه پېژني
اوس براسو مارشلا صاحب چې تاسو د ژوب یاست په ژوب کې کوم لوبي ډېرې کیږي
په ژوب کې خو ترګرد زیاته فوټبال کوي نورې لوبې هم شته خو زیاته مطلب ترګردو فوټبال کول هم زیاتې دي او خوښول هم زیاتې دي دغسې کرکټ هم شته بیډمنټن هم شته دا نور لوبې هم شته مطلب خو هغه ډېر په کم شي باندې کاږي فوټبال ته ډېر خلک ترجیح ورکوي مطلب اهمیت ورکوي کولو ته هم او کتلو ته هم
د فوټبال لپاره چې تاسو وایست په ژوب کې ډېر مینهوال لري آیا اسانتیاوی ورکل سوی دی د حکومت لخوا یا د فوټبال چې کومه اداره ده د لوبغاړو ته چې هغوی یا ښه میدان ولري یا روزنیز ټریننګ سنټر ولري یا کوم مراعات ورکول کیږي کنه
مطلب نور خو د ګروند په والا کو ګروند ش ګروند لرو هغه مطلب سرکار د شیخ جعفر خان من دخیل مطلب مهرباني دا هغه مشترک جوړ کړی دی او نور د سرکار له طرف نور مراعات کوم پلیرانو ته یا ټیمانو ته یا دغه ته ملاواج د سرکار له طرفه هغه موږ ته نه ټریننګونه شته نه مطلب هغه وسایل شته نه پندونه شته او نه نور داسې شان شته او طالبان چې دي داسې هم مطلب د خپل علاقې او د مطلب مسافرو یا د سرمایدارو د دغو په شي باندې مطلب امداد باندې مطلب چلیږي د ګورنمنټ له طرفه هیڅ هم داسې نشته چې مطلب پلیرانو ته یا ټریننګونه یا دوی مطلب مخته تګ یا دوی ته مطلب ښه سهولتونه دا شان د ګورنمنټ له طرفه په ژوب کې نشته
مارشال صاحب دا راته ویلی سي چې په ژوب کې به داسې مشهوري د فوټبال څو لوبډلې وي
لوبګري خو دغه چې مطلب بېخي له ډېر دي مطلب مشهور هم تقریبا مطلب مخکې چې تیر شوي دي او اوس هم موجوده مطلب ښه فوټبالران ښه لوبګري شته لکه مطلب اوس غلام شاه دی لکه عبدالله شاه دی لکه مطلب رحیم الله دی لکه اوس داسې نوي د هلکانو کې مطلب عادل دی عبدالله شاه مدروشو بل علي شاه دی مطلب داسې ښه فوټبالران شته او مطلب دا غول لشتر پرستی وسی هغه به ان شاء الله قومي سطح باندې ډیر نوم ولري.
درنو اوریدونکو د روب د سیمې یو نامتو لوبغاړی محمد جمعه مارشلاو چې تاسو ته د خپل ژوند او د لوبي ترڅنګ په سیمه کې د لوب او لوبغاړو د اسانتیاو او لوبې په اړه خبرې کولې. له همدې سره د مشال ریډیو دا اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. تر څو چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.